کو د مشال دیو پروانه خبرونه کې د خپل قربای سلام او من سلامونه مني وخت وځي څلور بجې شوی نن د نه هي سه شنبه ورځ د 2014 کال د پیل میشتي انځل سم نه ته په دې غړي کې بوري د پاکستان په قبلي سیمو کې د ترقی او ترهګری د پاکستان په قبلي سیمو کې د ترقی او د غرنګ د ترهګری په اړه د ترهګری د مخنیوي قرارداد په شمالي وزستان کې د شری ناروغي د پنجاب په یو کلی کې دوا سړی خوران نیول شوی دی او د پښتو فلمونو ستوري یاسمین خان تلین دینن او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو خو لومړی عبدالحی کاکړ ته ورځو چې تاسو د سات تازه خبرونه وانی کی
د پاکستان سینټ پرون په یو قرارداد کې غوښتنه کړې چې باید حکومت د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره په منصوبو کار پیل کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي په دوبۍ کې د معتصم آغا جان نیول کېدل به د سولې پر بهیر څه خاص اغېز ونه کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف یو ځل بیا د یوکران په مشرق کې د ستونزې د حل لپاره د طاقت د استعمال پر ضد خبرداری کړی دی. د پاکستان سینټ د کول پورت په یو قرارداد کې غوښتنه کړې باید حکومت د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره په منصوبو کار پیل کړي. دا قرارداد چې د سینټ لخوا منظور شو د عوامي نیشنل پارټي سینیټر افراسیاب خټک او د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر وړاندې کړ. په قرارداد کې ویل شوی په فاټا کې یو شمېر خلک د بدامنۍ او فوجي عملیاتو له وجې متاثره شوي چې له امله یې په زرګونو کورنۍ اوس هم د خپلو سیمو لیرې په کیمپونو کې ژوند کوي. سینیټر افراسیاب خټک په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ستونزو د حل لپاره ډاډ ورکړی دی.
عبدالقادر بلوچ هغه وینا وکړه زمانه پس او هغه دا یو خو د قرارداد سره اتفاق وکړو. هغه وویل چې د قرارداد کې څه خبرې راغلي دي ټول رښتیا دي او بیا دا راکړو چې حکومت به کوشش کوي چې دغه مشکلات حل کړي.
په قرارداد کې ویل شوی باید حکومت د فاټا د ولس د مسلو د حل لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د قبایلي سیمې خبر ایجنسۍ ځایي مشران او خلک وایي پولیټیکل انتظامی په تیره یوه اونۍ کې د کوکیخیل قبیلې شاوخوا 10 کسان د علاقایي او اجتماعي زمواري لاندې نیولې دي. دوی وایي په 2014 کال کې او بخشي 2012 کال کې د پاکستان ولسمشر آصف زرداری په اف سي آر کې اصلاحات کړي او چې پکې د خلکو د اجتماعي او علاقایي زمواري پر بنیاد نیول ختم شوی وو. د سیمې وکیل تاجمل افریدی وایي د اف سي آر په اصلاحاتو کې هیڅ ډول د اصلاحاتو باندې هیڅ ډول عمل نه کیږي. د خیبر اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ مشال ریډیو ته د خلکو نیول منلي خو وايي دا شان نیونی د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د ضمانت په توګه کوي. د کورم ایجنسیز د کونکو سازمان کورما سټوډنټ ارګنایزیشن پر خلکو شخ کړي چې خپل ماشومان دې په سکولونو کې داخل کړي. دوی د تیر ګل پورس په ولس کې د تعلیم شعور عامولو په لټ کې کمپاین پیل کړي چې تر یوې اونۍ به دوام ولري. د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن مرکزی مشر محمد سلیم خان مشال ریډیو ټول چې دوی به کلی په کلی او کور پر کور ګرځي او له خلکو به غوښتنه کوي چې خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي. د تنظیم مشر زیاتوي چې منځنۍ کورما ایجنسی په لومړیتوب کې ده ځکه چې هلته سکولونو ته ماشومانو ته د تلو شمیره د کوزي او بری کورم ایجنسی په پرتل کې ډیره ټیټه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي په دوبۍ کې د معتصم آغا جان نیول کېدل به د سولې پر بهیر څه خاص اغېز ونه کړي. د دې شورا د اجرایوي کمیټې غړي قاضي محمد امین وقاد نن مشال ریډو ته وویل چې د ښاغلي معتصم د آزادېدو هڅې هم پیل شوي دي.
د سولې پروسه یو افغاني پروسه ده او د افغانانو په استازیتوب خپلو هڅو ته دوام ورکوي. هغه اندېښنې چې د آغاجان معتصم په اړه رامنځته شوې هڅې روانې دي چې له منځه یوړل سي او هغه بیرته خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې طالبانو یو پخوانی چارواکی آغا جان معتصم په دوبۍ کې لا درکه سوی. د سولې عالي شورا څلور غړي څه موده وړاندې دوبۍ ته تللي وو او هلته یې له آغا جان معتصم په مشرۍ له یو شمېر پخوانیو طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې کړې وې. نامعلومو وسوالو نن سهار د افغانستان د فوائد عامې وزارت ساختماني مرستیال انجینیر احمد شاه وحید د خپل کور له سیمې څخه تښتولی دی. د کابل د امنیت قمندان ویان حجمت الله ستانگزی د مشال ریډو افغان څنګه ته وویل چې نوموړی له کوره څخه دفتر ته پلارو چې نامعلومو وسوالو د موټر مخه ونیوه. تر اوسه د احمد شاه وحید د تښتولو وجه نه ده معلومه او نه چا یې ذمواري قبوله کړې ده. د هرات چارواکي وایي چې نامعلومو وسوالو د هرات د جامع جومات خطیب میر فاروق حسینی وژلی دی. حسینی چې د افغانستان په لویدیځ کې د دینی ادارو ویاند هم و تل په ایران تنقیدونه کول چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د هرات د والي ویاند عبدالرؤف احمد د مشال ریډیو ته وویل چې فاروق حسینی تیر ماښام کور ته په لاره د وسوال لخوا ووژل شو او وسوال د موټر سایکل په وسیله له سیمې وتښتېدل. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز د انتخاباتو خپلواک کمیشن غوښتلی چې په خپل سر د ډکوسو صندوقونو رای باید رد کړي. د دې مرکز وایند سوبیر شفیقی نن په کابل کې یو خبري ناسته کې وویل دا ډول درغلي تر ټولو جدي دي او د انتخاباتو په شفافیت اغیز کولای شي. دوی وایي څارونکو په شپږو ولایتونو کې داسې صندوقونه لیدلي چې په خپل سر ډک شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن بیا وایي چې دوی د سمو پاکو او تقلبي رایو د بیلدو کارونه پیل کړي دي. د افغانستان د شپږو ولایتونو 10% رای رلسوی او ټاکل سوی چې د سور تو څلورمې نیټې د ټولو رایو ابتدایي نتیجې اعلان سي. د روس زبانه چار وزیر سرګی لاروف یو ځل بیا د یوکران په مشرق کې د ستونزې د حل لپاره د طاقت د استعمال پر ضد خبرداري ورکړي. په دغه سیمه کې بیلتون غشتونکو له تیرو لس ورځو راهیسې حکومتي ودانۍ قبضه کړي. لاروف نن د بیجنګ د سفر پر مهال ول د طاقت استعمال به د اپریل په 11 نیټه په جنیوا کې د یوکران په اړه د څلورو غاړو له لوري پلان سوی خبرې اترې اغیزمنې کړي. بلخوا د یوکران بوري ولسمشر الکساندر ترخینوف ویلي امنیتي ځواکونو د ډونټکس په سیمه کې ترګر ضد عملیات پیل کړي دي. د وینا سهار د ډیون چې په مشرقي سیمه کې ترګر ضد عملیات پیل شو خو دا به قدم په قدم په ذمہواري او احتیاط سره ترسره کیږي. د دې ګامونو مقصد د یوکران شهران ژغورل ترهې جرمونو او هغو هڅو مخه نیول دي چې یوکران په ټوکلو کې ویشل غواړي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کې پر نوموړي زور وکړی چې هغه دې پر بیلتون پانو ډلو خپل اثر رسوخ استعمال کړي چې پر شاسي خو روس په دې کې له هر ډول درلودلو انکار کوي. د خبرونو پای
اوردونکو خبرونه مولا مشال دی وردل چې عبدالحی کاکړوند کول په دې غړي کې ووري.
د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو د ترقۍ او هلته د ترګرۍ د ختمولو په یو قرارداد وړاندې کړل شوی. د دې وړاندې کوونکي د عوامي نشل ګوند په څیر پټک وایي
بدقسمتۍ سره حکومت بیخي سترګې پټې کړې دي د پښتنو قبایلو د مسایلو نه. دغه ځای خلک چې ترګرۍ ښکار دي ډېر په بده ورځ دي. ډېر کلونه وشو هلته کې لکونه خلک بې کوره دي. سکولونه کالجونه بند دي.
په شمالي وزیرستان کې د شری ناروغي خوره شوې چې تر دې دمه په کې دوه ماشومان مړه شوي.
دوا بچون مرشل یو بچی کې وایو بچایو په دغه کار کې نور هه دا شاید ډېر په پرول په زیتونې باندې روان دی او ویکسینیشن څخه یو په سینټ پټ سپټال واغه باندې دی. فلحال
د پاکستان د پنجاب په یو کلی کې پولیسو دوا سړی خوران نیولې دي.
دا دریا خان سره کوړ کلان سره دا دوا کله مخ دی خړلې وو مړونه چيلو بیرته پرې شو حکومت دا موږ دې ځخګل موږ ډېر ډارې زو سیداري گرفتار سي.
او نن د پښتو فلمونو ستوري یاسمین خان پنځلسم تلین دی. لمشال ریډیو سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو د پاکستان سینټ کې هغه قرارداد منظور شوه چې پکې غوښتنه شوه چې د قبایلی سیمو د ترقۍ او هلته د ترګرۍ د ختمولو په وسیله د امن قائمولو لپاره د یو عملی منصوبه جوړ کړل شي. دا قرارداد د عوامي نېشنل ګوند د سینیټر افراسیاب خټک او د پیپلز ګوند د سینیټر فرحت الله بابر وړاندې کړ. تفصیل د احمد الله پتی رپورټ کوي.
د پاکستان په سینټ کې په فاټا کې د عسکریت پسندۍ ختمون د متاثرینو بحالي او د سیمې معاشي ترقۍ نه متعلق یو قرارداد په ګډه سره منظور کړی شو. تیر مازیګر د سینټ اجلاس چیرمن سینټ نیر حسین بخاري په مشرۍ کې شروع شو نو د عوامي نېشنل ګوند سینټر افراسیاب خټک او پاکستان پیپلز پارټي سینټر فرحت الله بابر دا قرارداد وړاندې کړو. اجلاس ته په خپل وینا کې سینټر افراسیاب خټک وویل چې تیرو 15 کالونو د فاټا اولس سره ظلم او زیاتې روان دي او ورته هیڅ حقونه حاصل نه دي او دا هم حقیقت قد چې فاټا د جنگ میدان جوړ کړی شوی دی او په سونو بی ګنا خلک پکې د ترهګرو د لاسه مړ شو. د فاټا اولس سره د نور ظلم زیاتې بند کړی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې سینیټر افراسیاب خټک د قرارداد په حق له اویل
فاټا خلک د بنیادی سیاسي حقوقو نه محروم دي. دغه ځای خلک چې ترهګرۍ ښکار دي ډېر په بد ورځ دي. ډېر کلونه وشو هلته کې لکونه خلک بې کوره دي او کیمپونو کې ژوند کوي. سکولونه کالجونه بند دي. هسپتالونه نشته. بدقسمتۍ سره حکومت بیخي سترګې پټې کړې دي. د پښتنو قبایل قبایلو د مسایلو نه دا ملیونونه خلک دي چې بيسي د خپل حقوقو نه محروم دي جنگ سره مخامخ دي تباہی سره مخامخ دي او حکومت دې پانی نه اړي نو د هغه خلکو تکلیف چې نه پیښ دي دا لري په کلمه قرارداد پیښ کو او سنت سره په اتفاق دی راي منظور کو.
اجلاس ته د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ وینا وا چې قبایلی سیمو کې د عسکریت پسندۍ له وجې شپږ زره کسان وجلې شوي او همدومره جوبل شوي دي. حکومت په ملک کې بغیر د وینې تویولو امن راوستل غواړي او دې لړ کې طالبانو سره مذاکرات هم شروع کړي دي. نوموړي ویل چې سیمه کې ترهګرۍ له وجې متاثره شوي خلکو کې څلور ارب روپۍ تقسیم کړی شوي دي او په راتلونکي کې باید دوه ارب روپۍ نورې هم تقسیم کړی شي. مشال ریډیو چې کله د سیمه ایزو او سیاسي چارو کارپو ایمل خټک نه تپوس وکړو چې د قرارداد منظورېدو وروسته د قبایلي سیمو اولس ته باید څه ګټه ترلاسه شي.
دا قرارداد که څه هم لیټ دی خو بیا هم مونږ وایو چې ښه دی. په دې حواله سره چې په قبایلي علاقو کې چې کوم مشکلات دي مسایل دي نو پکار ده چې هغې طرف ته حکومت پوری توجه وکړي. سینټ په سطح باندې پارلیمنټ په سطح باندې دا چې قسمه قرارداد لاتل دا چې قسمه خبر راتلل د دې مقصد دا دی چې په لویه سطح باندې د دې خبرې ضرورت محسوس شوی دی یا کوشش دا کېږي چې د دې چې دی نو نوټس وایسته شو زما په خیال باندې څه ناڅه اثر خو به غورځوي خامخا.
ایمل خټک زیاته کړه چې د ملک نورو ګوندونو له هم پکار دي چې وخت په وخت د فاټا مسله په قومي اسمبلی او سینټ کې راپورته کوي نو دا شنبه ممکنه شي چې تر ډیره حده به د فاټا مسلې حل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خبر ایجنسۍ د جمرود سیمې خلک شکایت کوي چې دلته پولیټیکل چارواکي په ایف سی آر کې شوي اصلاحات نه عملي کوي او په علاقایي ذمواریو کې اوس هم بې ګناه خلک نیسي. دوی وایي چې په دې تیره لنډه موده کې یې هم دلته د بیلابیلو پیښو په تور کې یو شمېر خلک نیولي دي او باید دغه ټول خلاص کړل شي او د یو تن ملزم په سر کې دی ټوله قبیله نه زوروي. په دې اقلا د سیمینا د مشال دو خبریال فرحات چینواری تفصیل درکوي.
د خیبر جنسی د جمرود ځایی خلک او مشران وای چې دلته د نامنې د پیښو د رامنځته کېدو وروستو خاصدار او امنیتي ځواکونه د اف سی آر د اجتماعي او علاقایي ذمواریو تر لاندې د یو تن په سر کې اوس هم ټوله قبیله راونیسي او زوروي. دوی وایي چې په دې تیره یوه ونۍ کې د بیلابیلو پیښو په تور کې د کوکی خیلو خواوشا دیرش کسان نیول شوي دي او دغه لړۍ روانه ده. دوی وایي چې چارواکو پکار دی چې نیول شوی ټول کسان دی عدالت ته وړاندې کړي او بے ګناه کسان دی ترې خوشی کړي. په دې حق له د جمرود سیمې او مشر اکرام الله جان مشال ریډیو ته وایي
نو نن سبا چې موږ د سیمایي زموري موږ بار بار د شي کندیم کړي په کاله چې اخی اوس ختم شي بس هر چا خپل ځان ځانی د پوه شوی کنه چې څوک غلط کار کوي سره چا خوانی شي هغه ته سزا ملو شي
او ایڈوکیٹ تاج محل کو کی خیل وائی چپ ایف سی آر کی کم اصلاحات شوی دی ہگا نہ عمل کی گی په جمرود کې د اف سی آر تر لاندې د ځایی خلکو د بې ځایه نیولو او د اصلاحاتو د نه عملي کولو په حق له مچکله د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ روشن خان محسود سره رابطه وکړه نو دوی وویل د خیبر جنسی د جمرود خلک وای چې په اف سی آر کې کوم بدلون نشوي دي هغه دی عملی کړی شي او دوی دې څوک بے ځای نه زوروي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو ورته فرحات شینواری په رپورٹ کې چې د غزه خلک غیله کوي چې که څه هم حکومت د افسیار په قانون کې اصلاحات کړی دي، خو ردوی په خبره دغه ته کې چې کوم چارواکي دي هغوی دغه نه عملی کوي. اوس تاسو لپاره یو مقاله لرو، انډیا ټایمز د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه مقاله خپره کړې چې پکې راغلي د اعتماد د بحالۍ لپاره به حکومت په راتلونکي کې نورو غیر جنگي قیدیان هم خوشی کړي. انډیا ټایمز لیکي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له کبله د امن بهیر له غیر یقیني سره مخامخ شوی دی. د مقالې غټ کې له انیسا اجمل اورو.
انډیا ټایمز لیکي چې د پاکستان حکومت به له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د دویمې مرحلې لپاره د اعتماد بحالولو په لړ کې پر اتلونکو ورځو کې نور 12 مشکوکه قیدیان خوشی کړي. د میډیا د رپورټونو تر مخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دغه 12 تنو د خوشی کولو منظوري ورکړې، خو د دې خبرونو په اړه د وزیر اعظم د دفتر نه سپخلی نه ده شوې. په دې وروستیو کې هم د وزیر اعظم دفتر هغه خبرونه رد کړي وو چې ګنی نواز شریف په خپل د طالب قیدیانو د خوشی کولو حکم ورکړی دی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په 5 اپریل اعلان وکړ چې حکومت به تر 1500 پورې غیر عسکري قیدیان خوشی کوي چې د اعتماد د بحالۍ یو برخه ده. د دې نه وړاندې هم د باور د یقیني کولو په لړ کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې حکومت 19 غیر عسکري قیدیان خوشی کړي دي. تحریک طالبان پاکستان حکومت ته د خوښه سلورو 100 غیر عسکري قیدیانو د خوشی کولو لپاره یو لیست ورکړی دی، خو طالبانو ویلي دي کوم کسان چې خوشی کړل شوی دي دغه نمونه په لیست کې شامل نه دي. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان هغه غوښتنې نه مني چې جنوبي وزیرستان یو پر امن سیمه وګرځوي چې طالبان بیا الته پاسان خپل غورځنګ پر مخ یوسي. سرچینې وایي چې دا ځل به بیا خبرې د شمالي وزیرستان په پوله په بلندخیل سیمه کې کیږي. انډیا ټایمز لیکي حکومت تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان بهر د امن سیمه غوښتنو په جواب کې د پوز له مخالفت سره مخامخ دي. د حکومت په نظر کې د دې مطالبې د منلو سره به هغه لاسته راوړنې متاثر شي چې حکومت په نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ترلاسه کړي دي. د تحریک طالبان پاکستان لخوا سباندې د یوې میاشتې د اوربند اخیری نیټه چې 10 اپریل و د نورو 10 ورځو لپاره غزول شوې ده، خو دغه وسلوالي ډلې ویلي دي چې دوی به د دې حالاتو جاج د عاشوري په غونډه کې اخلي. تحریک طالبان پاکستان په حکومت د اوربند د موافقه د ماتولو تور لګوي او وایي چې په ټاکل شوی موده کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی کسان نیولې تشددي پکړې او وجلې هم دي. انډیا ټایمز لیکي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له وجې هم د امن بهیر له غیر یقیني سره مخامخ دي. د خان سید عرف سجنا او د شریان محسود په مشرۍ کې د ډلو ترمنځ په نښته کې دواړو خواو ته په لسکونه کسان وجل شوي دي.
دا مشال ریډیو خبرونه اوریزو. شمالي وزیرستان ته د پاکستان د شمالي وزیرستان په سپینوام او شوکه د شری ناروغي لوجې دو ماشومان مړ شوی دي. ځای خلک وایي د شری ناروغي مخ په خوریدو ده، خو د روغتیایي یا طبي سہولتونو له امله دوی له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر درکوي.
د شمالی وزیرستان لره پرتی سیمې شوا او سپینوام کې خلک وایي د غلطه شیری ناروغي خوره شوی چې یو شمیر ماشومان په یاد ناروغي اخته شوی دي، او تحصیل شوال مارا او ټنډي کلی کې د دوی په وینا دوه ماشومان د شیری ناروغي څخه مړه شوی هم دي. د سیمې خلک وایي شیری ناروغي ورځ تر ورځه ماشومانو کې خوریږي، او د غلطه د صحت سہولتونو د نشوالي له کبله ډېر مشکلات دي. د دوی په وینا د یاد ناروغي پر خلاف د واکسینو سه مهم هم په سیمه کې نه دی شوی. د شوا اوسیدونکي فیدا خان مشال ریډیو ته وویل د دوی په کلی کې دوه ماشومان شیری ناروغي نه مړه شوي، او دغه ناروغي په ماشومانو کې په تیزۍ سره خوریږي.
هغه وبایي شکل اختیار کړی دی. ډېر بچین متاثر شوي دي. دوه بچین مړه شول، یو بچی کې وایو بچای او دا بچین مشکل ته ورسول. په دې علاقه کې نور هم دا شاید ډېر په خوراول په زیتولي باندې روان دی، او ویکسینیشن نشته. یو تحصیل پټ اسپیټال هغه بند دی فی الحال. ډېر بچین چې څنګه په مختلف اسپیټالونو کې مقامي اسپیټالونو کې دی، لکه چل اسپیټال کې دی او پښور کې وړي دي. ځنه بچین ورته داخل شوي دي. مزید دغه بیماری ته له اول خطر ده. داخل دا مطالبه چې یاره ویکسینیشن ټیمونه دې تر ولر شي چې ویکسینیشن ولاږي.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې نه مو چې کله په دې اړه وپوښتل نو د محکمې یو چارواکی سید محمد مشال ریډیو ته وویل دوی به یادې سیمو ته هنګامي ټیمونه واستوي چې ماشومانو ته د یادې ناروغۍ نه ژغورنې واکسین ورکړي او په ناروغۍ اخته شوي ماشومانو ته دارو درمل ورسوي.
دې متعلق موږ سره واکسین دفتر سره موجود دي او موږ میاشت په میاشت شوې تایاډنټ ورکوي یادې کس کوي موږ د سولر سیسټم یو فریج ورکوي دا چې کلچن یا مینټین سوتي د یادې کس کوي خو اېس دا شیری راپورټ چې کیم رول دیتا وي موږ یادې کس کوي چې کیم ویکسینیټر دا یا ډاکټر دا یا ډسپینسر کیم هیلث سټاف دا یې نه علاوه د پی ټی مینا به ورولا جی ویکسین باور کی چې کیم کا سونې نیولی ندی ہے تا حفاظت کی ته کې ولا غوی او چې کیم نیولی دی ہے تا به میز میډیسن ور کی چا غا د اون دی ریکور شي.
د صحت محکمې چارواکي دا هم وایي سیمه کې د واکسینو پر خلاف غلطه پروپاګاندا لکابله دوی په هر قسمه واکسینو ورکولو مهم کې د مشکلاتو سره مخ دي او د دوی په وینا خلک باید ماشومانو ته د مختلفو ناروغۍ واکسینو ورکولو کې ټیمونو سره پوره مرسته وکړي سو په یادې ناروغۍ کابو ومومي. د یادونې ده چې تیر کال وړي موسم کې هم شمالي وزیرستان سپینوام او شوا کې د شیری ناروغۍ له کابله 19 ماشومان مړه شوي ول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پختو وای مشال ریڈیو وار
اردن کو د پاکستان د پنجاب په یو کلی کې پولیسو دوا سړی خور نیولې دي. ځای خلک وای چې دا سړی خوران لقبرونو مړی روباسو بیا یې خوري. دا کسان یو کال وړاندې هم نیول شوی وو خو پولیس وای چې زکه یې پریښودل چې د سړی خورو لپاره د پاکستان په قانون کې کومه سزا نشته، یعنی د دوی لپاره کوم قانون نه دی جوړ شوی چې د هغې له مخې دوی ته سزا ورکړل شي. تفصیل له سلم مسعود په دې رپورټ کې ورو.
د پښتونخوا ښار ډېر اسمل خان سره نږدې د اباسین دریا په ورپورې مورګې د پنجاب په یو کلی کهاوړ کلانکشه د بکر دریا خان پولیس دوا سړی خورال یا ادم خور وروڼه محمد عارف اپل او فرمان علی پامانی ولی دي چې کومو به د کلی د قبرستانه د تازه مړه شویو بچانو مړی رایستل بوړ زینه به یې پښپخول او بیا به یې خوړل. په دغه بریکشه د دریا خان صدر تاڼې سرمنشي ظفر بال مشال ریڈیو تاپ دار گوجا گئے دم،
مگر اب دوبارہ جو حرکت کی تو علاقے کے مخبر نے اطلاع دی ہے
چدویم زلی دا کار وکا مخبر مشتا اطلاع رکڑا چکور متلاشی کا دیو بچی غسارمو مندک کا
جب چیک کیا تو وہاں سے ایک بچے کی کھوپڑی برآمد ہوئی.
پداغا کلک شمیش دے سلی وزیرستان یو قبائلی پداغی رنگ وویل
دا زری خبر کما دا دریا خان سرا کوڑ کلان سرا دا دو کالا مخ دے خوڑے لیو مڑو نا کھیلیو بیرتا پریش ہو حکومت دا مو دی دے جخ گوین مو بیر داری زوسی داری گرفتار اسی
دے سڑی خورو پا کورکش چد کمڑا بچی غسار مندلائی شوائی دائی دا غب لارا شک حسین ویائی
اس کو جی قانونی کاروائی دی جائے اس کو سزا دی جائے
قانونی کاروائی دے وکڑائی شی او دوی تا دے سزا ورکڑائی شی دے سڑی خارول یا ادم خورانو دے نیولو نا دے ورستے دے کہاوڑ کلا کلی و سے دن کی وکر دل دے سڑی خارو کوری ڈانگ کھا پا دا غام اوکے موجود دے دریا خان یو خبریال و جیولا ویائی
جس کی وجہ سے علاقے کے لوگ مشتل ہو گئے
دے کلی خلق وکر دل د دوی کوری ډنګ کا خلق ډارې دلی دی دوی دا غواړي چې دا ورونه دی بیا دلته نمیشت کېږي دا ځکه چې د دوی بچون د سکون سا واخلي اوس کلونو ته بے ویرې زی راځي
تاکہ ان کے بچے سوک کا سانس لے سکیں.
دا د یادوي چې دغه سړی خور ورونه دو نیم کال مخشه دوی پیغله جلکای مړه ہے د قبر نه راستلو خوړلو په الزام شه پولیس نیولی وو خو په قانون شه د سړی خور او قبر کیندلو د جرم صدا سے دفاع موجوده نه و چې دوی ته وش دا سزا ورکړې شوی وای ځکه د یو کال سزا دورسته دے جیل نا رخوشی کڑای شوال خدا زل دے دگی الزام لاندے دے دریا خانا دے سرگودے دے انسداد دشتگردائی عدالت اللہ جلی شوی دی چھ چرتا با دے دگی دا فیلان دے مقدمہ اور باندے چالی جی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، کہاوڑ کلاں، دریا خان.
سروے
دا مشال ریڈیو کلتوری خپرونا دا خزینہ هنرمندانو فنی زیارتا یو ڈالے
گلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سرویتا سدنه پر استماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مهیره وي.
اردوونکو له خبرونو اورستو ستاسو لپاره اونیزه خبرونه سروي اهم لرو چې په ژوندۍ بڼه به تاسو ته انیسه اجمل وړاندې کوي. اوس هم ستاسو لپاره یو رپورت لرو. نن د پښتو فلمونو د نامتو ستوري یاسمین خان پنځلسم اتلین دی او د لړکی د پېښور په شمول په نور خارونو کې د یاسمین خان مینوالو د هغې په یاد کې د ستوري جوړ کړې وي. یاسمین خان د 200 نه زیات فلمونو کې کار کړی دی. همدارز په دې اړه زمونږ خبریال سراج ظهیر یو رپورټ را لېږلې دی چې د یاسمین خان په فلمی ډایلاګ شروع کیږي.
دا واز د پښتو فلمونو د اداکار یاسمین خان دی چا چې د شلو کالو نه زیات په پښتو فلمی صنعت د هیروین په هیڅ بادشاهي کړی و. نن د یاسمین خان پنځلسم تلین دی او د لړکی د پېښور په شمول د پاکستان په ګډ ګډ کې چرته چې هم د یاسمین خان میناوال دی هغه د دستوري تابع کړی دی. یاسمین خان چې خپل نوم یې سیده بیبي وو په کال 1955 کې د پېښور په کاکشل سیمه کې پیدا شوی و او له دې وروسته د خپل کورنۍ سره کراچۍ ته پکړه لاړه. چرته چې په کال 1970 کې نوموړي په لومبي ځل باندې پښتو فلم یوسف خان شیربانو کې د بدر منیر سره د هیروینې کردار ولوبولو. د فلمی صنعت سره د تړلي خلکو وینا ده چې یاسمین خان یو ډیره باصلاحیته اداکاره وه. د یاسمین خان د ژوند او فن په اړه د پښتو فلمونو ډایرکټران او اداکاران څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو د ډایرکټر قیصر زنوبر نو پښتل نو هغه وایي همدارز اداکار علی مسلم مشال ریڈیو تا اوی چې د یاسمین خان پرنګ اداکار با پپیړو پیړو کې پیدا نشي.
یاسمین خان یو ډیر خاصه وا دا جواب آرټسټ وا دا غې ټولو سپور لا پیدا شوی نه دی. دا غې د تګنا او د بدرمون د تګنا او بعد فلم لانی ختم شوی دی. د بدر منیر او د یاسمین خان غوندې اکټران چې کوم دي کنه دا چې نورم 1500 کال تیر شي نوم به پیدا نشي.
د ذکر وړ ده په کال 1999 کې د اپریل په 15 نیټه یاسمین خان د پېښور د کوهاټي گیټ سره نږدې په خپل کور کې نامعلومه کسانو په ډزو وشتلا او دارنګ د پښتو فلمونو دا نامتو اداکاره په بدی خوب ودښوا او هم دغلطه خاورته وسپارلې شو. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
فاټا د اصلاحاتو پلور
په قبایلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمره ګټور دي.
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی.
دغه اصلاحات سمره عملی شوې دي.
52% التا د خزو اکثریت ته تو اوس پورې موتا په ټولو جنسو کې مو خزو ته د ووټ حق نشتا.
دا فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریده د اصلاحاتو مخه ډبوي؟
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم دینو امن دی الحمدلله. اسې بدامنی خو ټول پاکستان کې ده. اسلام آباد کې مشته او پنډي کې مشته. دې کې بالکل کې دې شي ممکن نه ده او زوی مچ حکومت دی وکی.
د دې او نورو پښتنو جواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدای شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پنج شنبه پر ورځ. اردوونکو له خبرونو ورسره به انیس اجمل تاسو ته سروې خبرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي او د غرنګي اوس وخت شوی دی 4:30 بجې. عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی نو هغوی نه بال خبرونو لنډی سورو.
د پاکستان سینټ پرون د ګل فورس په یو قرارداد کې غوښتنه کړې چې باید حکومت د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره په منصوبو کار پیل کړي. دا قرارداد چې د سینټ لخوا منظور شو د عوامي نیشنل پارټي سینیټر افراسیاب خټک او د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر وړاندې کړ. د قبایلي سیمې خبر ایجنسی ځایي مشران او خلک وایي پولیټیکل انتظامیه په تیره یوه اونۍ کې د پوکي خیل قبیلې شاوخوا 10 کسان د علاقایي او اجتماعي ذمهداري لاندې نیولې دي. دوی وایي په 2012 کال کې د پاکستان ولسمشر آصف زرداری په FCR کې اصلاحات کړي وو چې پکې د خلکو د اجتماعي او علاقایي ذمهواري پر بنیاد ختم نیول ختم شوی وو. خو د خبر پولیټیکل اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ مشال ریډو ته د خلکو نیول منلې خو وایي دا شانې ونی د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د ضمانت په توګه کوي. د کورم ایجنسیز د کومکو سازمان کورما سټوډنټس ارګنایزیشن په خلکو غږ کړی چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. دوی د تیر کال په ورځ په ولس کې د تعلیم شعور عامولو په لړ کې کمپاین پیل کړی چې تر یوې اونۍ به دوام ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي په دوبۍ کې د معتصم آغاجان نیول کېدل به د سولې پر بهیر څه خاص اغیز ونه کړي. د دې شورا د اجرایوي کمیټې غړي قاضي محمد امین وقاد نن مشال ریډو افغانستان کې تول چې د طالبانو د پخواني یو مشر شاغلي معتصم د آزادېدو هڅې هم پیل شوې دي. نامعلومو وسوالو نن سهار د افغانستان د فوائد عامې وزارت ساختماني مرسیال انجینیر احمد شاه وحید د خپل کور لسیمې څخه تشتولې دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستانگزی د مشال ریډو افغانستان کې تول چې نوموړي له کور څخه دفتر ته پلارو چې نامعلومو وسوالو د موټر مخه ونیوله. د هرات چارواکي وایي چې نامعلومو وسوالو د هرات د جامع جماعت خطیب میر فاروق حسینی وژلی دی. حسینی چې د افغانستان په لویدیځ کې د دینی ادارو ویان هم تل په ایران تنقیدونه کول چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز د انتخاباتو خپلواک کمیشن زخه غوښتلی چې په خپل سر د ډکو سو ټولونکو رائے باید رد کړي. د دې مرکز ویان زبیر شفیقی نن په کابل کې یو خبري ناشته کې ول چې دا ډول درغلي تر ټولو جدي ده. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف یو ځل بیا د یوکرین په مشرق کې د ستونزې د حل لپاره د طاقت د استعمال پر ضد خبرداری ورکړی. خو بل خوا د یوکرین عبوري ولسمشر الکساندر ترخینوف ویلي امنیتي ځواکونو په سیمه کې ترګر ضد عملیات پیل کړي دي.
ستړي مشه په سروې خبرونه کې درته ځاني ساجمل هر کلی وایم او ریدونکو څنګه چې تاسو معلومه ده په دې خبرونه کې مونږ له هغه خوځو جنکو سره خبرې کوو چې په خپل ژوند کې سنه سره کامیابیانې ترلاسه کړې وي. نو نن به هم را سره په سروې خبرونه کې یو ملمنوي خو لومړی تاسو ته د ټلیفون شمیرې دروړو چې را سره په رابطه وکړي. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړه
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ټلیفون وکړئ.
زمونږ د انډیا ټلیفون شمیره دا 0800 22 0333.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون له لارې اړیکه نیسئ نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800 22 0333 ویډیا ټلیفون وکړئ
او موږ سره خپل نظر شریک کړئ. او دغه سې کده سکایپ لاره خبرې کول غواړي نو طریقې داسې ده.
ک سکایپ لري د مشال ریډیو په ژوندوي خبرونو کې برخه واخلې.
پته مو ده مشال ریډیو.
مشال ریډیو داسې ولټوي
M A S H A A L R A D I O.
اوریدونکو نن سره په سروې خبرونه کې انارکلی هنریار ده. انارکلی افغانستان سره تعلق لري او په افغانستان کې د یوې سیاستوالې او د بشري حقوقو د یوې فعالې په توګه کار کوي. انارکلی، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
مننه د لوی او بخښونکي خدای په نامه، سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، ستاسو ډیر قدرمن نشره تخنیکی او نشراتی همکاران ته، همداسې د مشال رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم، او تاسو ټولو ته د ښه ورځ په هیله یم.
ډیره مننه. انارکلی، څنګه ستاسو وخت چې دغه څنګه تیریږي؟
مننه خدای د دې په خاطر چې افغانستان په تاریخ کې یو لویه پروسه وه چې ټاکنې وې تیرې کړې، او زه ډېره خوشحاله یم د دې په خاطر چې دې ټاکنې د امنیت په فضا کې ترسره شوې، او د خلکو ونډه خاصتا ښځې او نارینه په دې ټاکنو کې ډېر ښه وو. د دې په خاطر زه ډېر احساس د خوشحالي کوم چې په افغانستان کې لومړی وار به وي چې سیاسي واک به سلحامیز په شکل باندې انتقالیږي، او دا به د افغانستان او د افغانانو لویه کامیابي ده.
بالکل. انارکلی، دا راته ووایه چې زده کړې تاسو په کم کم ځای کې کړې دي؟
مننه. البته ټول افغانستان دا، او کله چې زه وایم زه افغانه یم، د افغانستان په هر ولایت پورې ارمیس ارتباط لرم. یعنی یوازې د یو ولایت نشم وایم چې د یو ولایت یم، خو په هر صورت ما زده کړې په بغلان ولایت کې کړې دي، او همداسې مزار شریف کې، او بالاخره په کابل کې مې کړې دي. په درې ولایتونو کې چې په نهایت کې د
سیدانو انارکلی، ادارته وای چې څنګه د ژوند دا سفر د یوې عامې جنینا تر یوې سیاستوالې او بیا تر د یوې بشري حقوقو د فعالې پورې؟ زه وایم چې ستاسو د ژوند دا سفر چې کوم وو، نو څنګه تاسو لکه د سیاست اړخ ته رالی او بیا لای نه وروسته تاسو په بشري حقوقو لپاره هم کار کوئ، نو څنګه د سیاست طرف ته څنګه رالی؟
مننه. البته زه فکر کوم په ژوند کې ځینې کارونه دي چې شاید د انسان نصیب هغې ته وړي، یعنی تقدیر هم نصیب هم په دې کې رول لري. خو په هر صورت کله چې د اساسي قانون تصویبېده په 1302 کال کې، د هغې ژړې وم هغه وخت چې زه محصله وم او درس مې لولو، او کله چې دلته لاړم، یعنی لومړی وار و چې بدون هغې نه مخکې کله چې زه ښوونځی کوم، طبعا په فرهنګي مجلسونو کې مې ګډون کوله، د رسنیو سره مې ځینې مرکې درلود، او هر کله چې کوم پروګرام مو په ښوونځیو کې درلود، یعنی زه وینا مې هم هلته به ضروري زما یوه وینا وه. خو په هر صورت کله چې اساسي قانون لویې تصویب لویې جرګې ته راغلم، زما ژوند کې بدلون راغلی. یعنی زه دې ته علاقمند شوم چې زه باید ډېر کار وکړم ټولنه کې، او خاصتا یو وخت باید زه په سیاست کې کار وکړم. دا زما غوښتنه. خو په هر صورت کله چې هلته خاصتا په ځینو مواردو باندې خبرې کېدې، مادو باندې، او کله چې د ښځو بحث کېده، ټول ښځې به یو طرف کېده او هغه مادو نه به دفاع کوله. خاصتا کله چې مونږ په هغه وخت کې، زه ډېره د 22مه مادې نه خاطره لرم، کله چې د اساسي قانون په لور جرګه کې دغه ماده په کمیټو کې ورباندې بحث کېده، او ټول ښځې دغه غوښتنه درلود، هغه کسان چې غیرې وو د جرګې، چې باید د ښځې او نارینه کلمه په دې کې اضافه شي. د دې په خاطر چې افغانستان یو هېواد چې جګړې شوي دي، د پوهې کچه ټیټه ده، د سوادي ډېره ده، او کله چې مونږ وایو د افغانستان اتباع، یعنی چې مونږ نارینه او ته وایي، کله چې وایي بشري حقونه، یعنی یوازې نارینه پورې حلوي. د دې په خاطر چې دا سو تفاهم حل شي، او ټول خلک قانون باید عام فهم وي، او هر څوک چې وایي باید هغې نه مفهوم واخلي. د دې په خاطر باید دا واضح شي، کله چې مونږ وایو د افغانستان اتباع، باید د ښځې او نارینه کلمه اضافه شي. په دې کې مونږ ډېر دفاع وکړه چې بالاخره دغه د جرګې ګډونوارو لخوا تصویب شو، او په دغه ماده کې راغله. هغه وخت ما علاقه پیدا کړې چې زه باید د ښځو په برخه کې ډېر کار وکم. د دې خاطر کله چې زه ماشوم وم او زموږ ګاونډیان کې همسایګان چې وو ګاونډ هغوی هغه کسان چې فرض مثال ستونزې درلود ښځې او یا خاص ستونزه یوه خاطره لرم چې زموږ یوه همسایه وه او همیشه ټینګور ته یې صلاحیت نه ورکوله، یعنی هغه اقتصادي صلاحیت چې په کور کې ولري کوم مېلمانه راشي هغې ته په خپل زړه باندې یو څه تیار کړي یا کله چې وږی کېږي په خپل زړه باندې ډوډۍ وخوري هغه صلاحیت نه درلود. ټول شیان د دې د خوښۍ سره کولسو هغه وخت ما فکر کوله چې دا ظلم ده. یعنی کله کله زموږ ځینې خلک کله چې د ښځو په وړاندې ناوړه چلند کېږي په ځینو ځایونو کې ځینې ښځې یا ځینې هغه ته فکر کوي چې د دې حق ده. د دې په خاطر ما هغه وخت فکر کول چې دا حق نه بلکې یو ظلم ده چې بالاخره یو ځای وخت زمینه راته مساعده شوه. کله چې ما د فاکولټي نه خلاصه شوم بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته لاړم او تقریبا ډېر کلونه هلته د ښځو د حقونو په څانګه کې کار کوله او کوشش مې کوله ډېر چې یعنی یو کار ده چې انسان کوي د هغې په مقابل کې مزد اخلي، بل دا ده چې کار خو کوي مزد خو اخلي، باید تعهد سره کار وکړي، صادقانه کار وکړي او خیر ورسیږي خلکو.
بالکل انارکلی، تاسو د سینیټری په توګه هم کار کوئ، نو دا راته وایي چې لکه سیاست ته چې کله رالی نو آیا دې کې تاسو سره د خپلې کورنۍ مرستې وي؟ کنه دا تاسو چې څنګه حالات لیدل او څنګه تاسو وایي چې د خپلې ګاونډۍ هغه مسله دې ولیدل او بیا بشري حقونو طرف ته رالی، نو دغسې چې سیاست طرف ته راتللی؟
البته بې له شکه په افغانستان کې یعنې شستو فکر ډېره مهمه دا ده چې کله چې ښځه کار کوي په اجتماع کې، په ټولنه کې، په سیاست کې، په هر بخش کې چې کار کوي د کورنۍ ملاتړ ورسره ضرورت ده. یعنې د کورنۍ له خوا باید هغې نه ملاتړ وشي. زه لومړی له هر څه ستاسو د راډیو له لارې خپل مور او پلار نه مننه کوم چې دغه زمینه راته مساعده کړه. زه هم د افغانستان د افغانانو هغه کورنۍ نه وم چې په هغو کورنیو کې هم ناوړه دودونه او رسم رواجونه دي او په دې خلک باور نه دي چې باید ښځې د کور نه باندې کار وکړي، خاصتا په سیاست کې، په ټولنیز بخش کې. زه هم د دې افغانستان یم، لیکن زما د مور او پلار مبارزه وه چې ما وکولی شو نن د سنا مجلس خیری یم او کولی شم په مختلفو عرصو کې، یوازې د ښځو په بخش کې نه، په مختلفو عرصو کې د خلکو ستونزو مسؤلینو سره شریک کړم او کله چې قوانین تصویبیږي کوشش کوم چې قوانین چې تصویبیږي باید د دې په خاطر چې قانون د ضرورت په اساس جوړیږي باید موږ اساسي ضرورتونه د خلکو په پام کې ونیسو او کله چې قانون جوړیږي باید هغه قانون کې په نظر کې ونیسو. د دې په خاطر زه فکر کوم همیشه افغاني نجونې او ښځې د کورنۍ ملاتړ ته ضرورت لري او باید ورسره ملاتړ وشي تر څو چې په مختلف عرصو کې کار وکړي او د ظرفیت خاوندان شي.
انارکلی چې نه کېد نورو خلکو د خبرو له وجې رستو پاتې شي او اکثر وایي چې نه خلکو را پسې بدې خبرې وکړلې نو زه مخکې نه ځم که سبق کوم وایي نو بیا په کور کې کینی، تاسو څه وایي چې جنکو له داسې کمې لارې مخکې هغه کول په کار وي چې هغې په خپل ژوند کې مخکې لاړ شي او خپل کار چې دی هغې ته دوام ورکړي؟
مننه. زما هم یو وخت داسې و کله چې ما کار کوله او درس مې له د فاکولټي نه سره فارغ شوم، هغه زمونږ ځینې خلک وو چې یعنی زمونږ خپل هدف د خپلوان نه ده چې دا مسله یادونه کوله چې باید دوی سواد لري نور بس ده، باید خپل شخصي ژوند جوړ کړي او ضرور نه ده یو جلی ته چې ډېر کار وکړي او یا اجتماع کې کار وکړي یا سیاست خو لرې خبره ده. لیکن من دا باعث شوی ده چې زه د هغې خلکو لخوا تشویق کېږم او هغوی دغه افتخار کوي چې زه هغوی ته کار کوم. د دې په خاطر ژوند یو مبارزه ده. زما غوښتنه اول ټولو کورنۍ نه دا ده چې خپل انجونې همداسې چې خپل هلکان نه ملاتړ کوي خپل انجونې نه ملاتړ وکړي. او خوا ته یې زما غوښتنه ټول زما خویندې نه دا دي چې ژوند یو مبارزه ده، دوی مایوسه دې نه شي، مبارزې ته دوام ورکړي، انشاءالله نتیجې ته رسیږي. زه فکر کوم هر څوک چې په مختلفو مملکتونو کې یوازې افغانستان کې نه، هر ساحه کې چې ښځې یو ځای ته رسیدلې دي حتماً اول مبارزه کړی، مبارزې نتیجه قرباني یې ورکړې دي، بالاخره یو ساحې ته رسیدلې دي. اوس ماشاءالله افغانستان یو هیواد ده چې په 2 کلونو کې ډېر لاسته راوړنې درلود، د دې په خاطر چې دغه لاسته راوړنې موږ وساتو او نورې هم توصیه ورته ورکړو باید مبارزه وکړو. او هیڅ وخت د خبرې نه مایوس نه شو، د دې په خاطر کله چې موږ کلیو او بانډو کې ځو ځینې خلک د نجونې طرفدار نه دي چې درس وایي، اوس دا خبرې ډېر کم شوې
دي،
لیکن کله چې د دوی ښځه مریضېږي او ضرورت لري چې باید د یو ښځې ډاکټر لخوا تداوی وشي، پس ضرورت ده چې خپل نجونې ته اجازه ورکړي چې درس وایي، فاکولته وایي، بالاخره ډاکټر شي، خپل خلکو ته خدمت وکړي.
بالکل انارکلی یوریدون کې راسره هم دی، نو ګورو چې هغه ستاسو نه څه پوښتنه لري.
بالکل
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، رو رسوک خبري کوي را سره.
زادل لسن تورای د کور می جان سینا سلامونه اونې کې له وړاندې کوم
ډیر
مننه.
جی
زه هم خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته وړاندې کوم.
ما پوښتنه دا د میلمانی خور نه څه، آیا د افغانستان اساسي قانون کې نو ښځو ته پرا منډه ورکړی شوې ده که نه ده ورکړی شوې؟
صحیح ده، سمه ده، ډېره مننه عادل حسین.
او بله پوښتنه مدا ده چې آیا په موسمي انتخاباتو کې ښځو پر رای څه واخیسته نه واخیسته؟ دې باره کې هم ته موترو کې ډېره مننه.
صحیح ده، ډېره مننه عادل حسین. انارکلی دې پوښتنه کوي چې د افغانستان په اساسي قانون کې ښځو ته پوره ونډه ورکړل شوې ده او که نه؟
ډېره مننه ورور ستاسو سوال نه، او زما سلامونه ومنئ. د افغانستان اساسي قانون ما مخکې اشاره وکړه چې 22 ماده کې ښځې او نارینه ته بدون دی، یعنی بېل تبعیض او امتیاز مساوي حق ورکړل شوی ده. په ټولنیز چارو کې حق لري ښځې همکار وکړي، تحصیل وکړي، درس وایي، یعنی دا حقونه ورته ورکړل شوي دي. او همداسې کله چې موږ بلې مادې ته د اساسي قانون ځو، فکر کوم 45 ماده ده چې په هغې کې دولت مکلف ده چې هر نوع ناوړه دودونه او رواجونه په مقابل کې جدي مبارزه وکړي، او هغه ناوه خاصتا ناوړه دودونه او رسم رواجونه چې د ښځې د حقونو سپایس کېږي دا په اساسي قانون کې راغلی ده. او تاسې ګورئ چې په افغانستان کې ډېر پرمختګ شوی ده په 2 کلو کې. سمه ده چې افغانستان یو هیواد ده چې تقریبا 15 کاله جګړې تیرې کړې دي او اوس هم سراسري سوله نشته. د مخالفینو لخوا، د افغانستان دښمنان لخوا تهدیدېږي، او بیا هم هغه پرمختګ چې افغانستان په 2 کلو کې درلود زه فکر کوم چې د نړۍ په سطحه بې مثال و. راځو د ټاکنو ته. ټاکنې یوه تاریخي ورځ وه، یعنی زه فکر کوم چې دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې ثبت شوې چې د ښځو او نارینه ونډه ډېره ښه ونډه وه. ما یوه مرکه د راډیو ازادي نه واورېده چې دوه ښځه میره چې د کوچي خلکو نه و لار و رایه اچوله، او ښځه یوه نومانته د جمهوري ریاست رایه ورکړې وه او میره یې بلې ته. او په ازادي راډیو خبریال ورنه پوښتنه کړې وه چې تاسو چا ته رایه ورکړې؟ دواړه ویلي وو چې زه دا ته او بلې چې زه بل کاندید ته.
یعنې ستاسو مطلب دا دی انارکلی چې
سیاسي شعور
لکه خلکو کې رورو سي
ښځه کولی شي، که د کوچي ښځه هم ده کولی شي چې خپل رایه په خپل صلاحیت یوه نومان ته ورکړي. دا هغه خاطرې دي چې موږ د ټاکنو لرو. سمه ده، شاید ستونزې تخنیکي او ځینې ستونزې ټاکنې ولري، خو هسې نه چې په هر هېواد کې چې ټاکنې کېږي بېلې ستونزې نه کېږي، لیکن په افغانستان کې چې د امنیتي لحاظ نه ډیر تهدیدي ده چې شاید ساکن د افغانستان مخالفین تر اخره هدف پورې کوشش وکړي چې دغه پروسه مختل کی، لیکن دغه پروسه کامیاب شوه. د افغانستان د افغانانو لپاره یو لویه بریا او لویه کامیابی ده. او زه هیله لرم چې یو وخت افغانستان کې راشي چې ښځې او نارینه، یعنی ټول ښځې، هر ښځې چې کیدای شي په دغه ټاکنو کې ونډه نه وي اخیستې، په راتلونکي ټاکنو کې ښه ونډه ولري.
خا انارکلی، دا خو تاسو خبرې کوئ د افغانستان د انتخاباتو په کې بیا د خصو د برخې اغستلو درته وای چې د کار په ځای کې تاسو سره د سړو رویه څنګه یې، لکه تاسو هم مختلفو سیمو ته ځئ او الته مختلفو خلکو سره ملاویږي، نو درته وای چې څنګه خلک تاسو کار ته څنګه ګوري او تاسو کوم ستونزو سره بیا مخامخیږي د خلکو رویه چې تاسو مخې ته راځي؟
سمنه ډیر بدلون راغلی. زه فکر کوم شاید دولس کاله مخکې هغه وخت چې افغانستان ښځې انجونې اجازه یې نه درلود چې کور نه ووځي، دا خو ډېر لرې خبره ده چې په ټول اجتماعاتو کې لاړ شي، خلکو سره وغږېږي، خاصتاً ځانونه نمان کړي، ځان ته کمپاین کړي، نورو پروسو کې مدني ټولنه کې کار وکړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. دا ډېره لرې خبره وه، یعنی دولس کاله مخکې مونږ په کور کې وو او کله چې موقته اداره راغله بالاخره انتقالي او په افغانستان کې ټاکنې وشوې، دغه زمینی مساعدې شوې چې مونږ کور نه وځو. نن هغه زمینه مساعده چې مونږ خپل ورونو خواته، خاصا زه خپل مجلس ته خبرې کوم، مشرانو جرګه کې مونږ هر د ښځې ستونزې، نورو ستونزې کولی شو برابر د نارینه سره، د نارینه سناتورانو سره خلکو ته ووایو، او هغوی هم ځي اکثریت وخت اوقات زمونږ د خبرې نه، زمونږ د نظریو نه ملاتړ وکړي. یعنی دا یو لوی بدلون ده چې په افغانستان کې راغلی. او کله چې ټولنې ته ځو، یعنی یو تعداد ډیر خلک وایي چې مونږ د ښځو باندې ډیر باور لرو او مونږ غواړو چې په راتلونکي ښځې ته رایې ورکړو تر څو ښځې ډیر صادقانه کار کوي. یعنی دا باور ایجاد شوی ده د خلکو ترمنځ چې ښځې صادقانه کار کوي او باورونه ایجاد شوي دي. دا په خپله لوی لاسته راوړنه ده. زه خپل د کاري فضا نه خوشحال یم. یو مذهبي اقلیت یم، دا تاسو پوهیږئ، او زه یو کس یم په دواړه مجلسینو کې د هندوانو او سکانو یو غړی ده چې زه یم هلته، لیکن بیا هم هلته ډېر ښه فضا وینم. دا چې همیشه په مختلفو مواردو کې ما نه ملاتړ کیږي او ما سره اوږه په اوږه کار کوي زما ورونه او زما مشران، یعنی ما ته د خوشحالي زیاده. یعنی هدف مې دا ده چې څومره چې مونږ کار وکړو، څومره چې مونږ په ټولنه کې اوسو، څومره چې روابط ایجاد شي، هغومره کېدای شي ستونزې کمې شي او هغه ناوړه دودونه او رسم رواجونه چې خاصن د ښځو په وړاندې زموږ په ټولنه کې دي، هغه له منځه لاړ شي.
انارکلی، تاسو خبره وکړه، تاسو وایئ چې مذهب هم په دغه ټولنه کې ستاسو بدل دی، او دا راته وایي چې لکه کله چې په افغانستان کې حالات ډېر زیات خراب وو، خو شکر دی وخت وخت سره ارسه سمیږي، نو دغه وخت کې چې کله حالات ډېر خراب وو، آیا وخت کې تاسو ته کمې ستونزې مخې ته وې؟ آیا تاسو د کار نه چا منی کړی، د سبق نه چا منی کړی او کنه؟
من نه، البته په ټول وختونو کې دا زمینه مساعده وه چې انجونې لاړ شي درس وایي، کار وکړي. خو ګرچې نامنی وه، افغانستان کې تقریبا 35 کاله جګړې تیرې شوي دي، لیکن طالبانو دوره یوه دوره وه چې واقعا د ښځې حقونه نقض شوي وي. اصلا ښځې ته دا حق نه ورکړ شوی چې ښځې د کور نه باندې لاړ شي او درس وایي. زه یوه هغه قرباني یم چې ما کله چې طالبان راغلل، ما غوښتل چې کار وکم او نه مې غوښتل چې په کور کې کینم. ما واکسین کورس ولوسته او و مې غوښتل چې د واکسین لاندې په خاطر چې په هغه وخت کې هم ډاکټران او هغه صحي کارکوونکي اجازه درلود چې کار وکړي. ما یو څو وخت خدمت مې وکړ د واکسین لاندې، البته زما خدمت بیل کوم امتیاز نه و، یعنی ما رضاکارانه کار کوله، لیکن د دې په خاطر چې زه یو مذهبي اقلیت وم او زما پلار او زما خور کار مکول رسمان په موته رسمان د طالبانو له خوا به لیکوم دلیل جواب ورکړ شو چې تاسو حق نه لرئ چې دلته کار وکړي. یعنی دا یو لوی بعد خاطر زما په ژوند کې ده چې زما هغه چې مې غوښتل خلکو ته خدمت وکړم په صحیح بحث کې دغه خدمت
انارکلی دا وخت را سره یوه جینۍ د اورېدونکي هغه ستاسو نه څه پوښتنه لري نو ګورو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډېره مننه. څنګه تاسو څوک خبرې کوئ او د میلمنۍ نه څه پوښتنه لرئ؟
سارا خبرې کوم د پښین نارکلی ته سلامونه.
ډېره مننه.
زما سلامونه او خورجانې ومنئ. وعلیکم السلام. ما دا وخت بس نور څه مې نه کېدل، پنځه مو پوره مې سبق ویلي وو دره، بس ما انجونو ته ماشین ټیوشن شروع کړي دغه، بس اوس مې ته انجونې ډېرې سکول نه محروم وې، بس ما ماشین دلته راوغوښتې ګردې مې راوبولې، بس ما ورته ویل راشي دلته وزه ټیوشن بس وام اوس څه ډېرې انجونې راځي، بس ما یې دا وکړم هم ډېرې
خخه. ډیر ښه، ډیره ښه خبره ده چې تاسو دغه سينورو خلکو له علم ورکوي او خپل هغه کار چې دی په مخ وړي. ښه انارکلی، دا خوده خپل یو خبره وکړه، خو څنګه تاسو به جنکو ته څه پیغام ورکول غواړي چې جنکې دغه ستاسو په شان د خپل ټولنې د خپل خلکو لپاره څه وکړي؟
مننه. اول زما پیغام غوښتنه د خلکو نه، نه دا د مشرانو نه، دا چې خپل انجونو ته اجازه ورکړي چې درس وایي، او هغه اقتصادي توان چې لري او خپل لکان تور کوي چې درس وایي او هغوی باندې سرمایه گذاري کوي، انجونې باندې مفري چې انجونې درس وایي تحصیل وکړي، که یو ښځه باسواده شي او کله چې واده کیږي دا یو باسواده مور کولی شي ښه کورنۍ ډېر ښه باتری بیا او باسواد ماشومان د نړۍ ته تقدیم کړي، او دا کولی شي یو کامیابه کورنۍ وي. په هر اخ کې ضرورت ده چې موږ تحصیل ولرو، باسواد شو. او پیغام مې د انجونو ټول خویندو ته دا ده چې ژوند یو مبارزه ده، د سالمې له لارې نه، د مشورې له لارې نه، موږ باید د ژوند په مقابل کې مبارزه وکړو او هیڅکله مایوس نه شو، کار وکړو، زحمت وباسو، که سواد لرو کوشش وکړو، خپل خور چې هغه سواد نه لري ضرورت لري چې سواد با سواد شي، هغه با سواد کړو. با سواد کول نو نو سواد هم ده، او موږ کولی شو چې په ټولنه کې بدلون راوړو.
بالکل صحیح وایي تاسو.
خپل وخت نه مثبت استفاده وکړو. دا خور چې وویل چې دا زحمت وباسي او کورسونه لري خلکو ته، یعنی دا لوی خدمت ده که موږ یو کس هم په خپل عمر کې وکولای شو یوه ښځه باسواده کړو، دا به یو لوی کار او لوی ثواب وي.
بالکل. هغه نارکلی وایي هم کنه چې کله وي یو مور چې ده چې هغه تعلیم یافته وي نو پوره کورنۍ تعلیم یافته وي، او بیا دغسې چې خاندانونه راغونډ شي نو د هغې نه ټولنه جوړه شي، او چې ټولنې راغونډې شي نو د هغې نه کام جوړېږي، او داسې هغه ټول کام چې دی هغه بیا تعلیم یافته وي. نو ډېره ډېره مننه نارکلی چې تاسو وخت راله راکو او دونه مصروفیت کې او موږ سره مو خبرې وکړلې او اورېدونکو ته هم دونه ښه معلومات ورکړل. نو ډېره ډېره مننه. ډېره
مننه. خوشحاله هم چې
افغانستان کې سینیټر انارکلی و. انارکلی د بشری حقوقو لپاره هم کار کوي. نو چا چې په خبرونه کې را سره برخه واغسته د ټولو ډیره ډیره مننه. او راتلونکي بل خبرونه کې به زموږ همکار منور شال تاسو سره وي. نو مشال ریډیو سره اوسه.
میں مکتب تھا وہ سبائی دا خار کے روان قاتل خبر تھی جو زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تھا وہ سبائی دا خار کے روان قاتل خبر تھی جو زندگی دا خار کے روان Oh, oh, oh.
زور او زیر دا خوشد آمد او کیسه زمانه چی سر سری دا آخار که روان قاتل خبر پی چی زندگی دا آخار که روان